السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې درته زملي حامی ساده هر کلی وایم. په خبرونه کې بعد پرویز مشرف خلاف په مقدمه کې د عدالت لخوا هغه ته د جسمانی ریمانډ ورکولو د حکم د ډاکټر شکیل افریدی ته مقدمه دا اوریدنې د پاکستان علما کونسل لخوا فتوی په پیښور کې د لادرکه کسانو د کیس دا اوریدنې ترڅنګ د کراچۍ د بریدال او نور یو شمېر رپورټونه دروړو. خو اول د دې سات تازه خبرونه زموږ د همکار پامیر ساحل نورو.
لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد عدالت له پخواني ولسمشر پرویز مشرف د 15 ورځنیو پلټنو امر کړی دی. په پیښور کې یوې عدالتي جرګهګۍ د شکیل افریدی د 3 کالنی بند سزا پر ضد اپیل اوریدنه کړې ده او د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په افغانستان کې د سیاسي او پوځي وضع خرابېدو خبرداری ورکړی دی. نن پر اول پیډه کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پاکستان له پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف د 15 ورځو پښتنو او پلټنو امر ورکړ. په هغه تور دی چې د پخواني وزیر اعظم بینظیر بوټو سم امنیت یې نه ونیولی. دې ډول پښتنو او پلټنو ته په پاکستان کې جسماني ریمانډ ویل کیږي. مشرف لامخ کې په 2000 زیږیز کال کې د بیړنیو حالاتو عملي کولو او د لوړپوړو قاضیانو په کورونو کې د بندولو او له دندو لرې کولو په معاملو کې په اسلام آباد کې په خپل کور کې بندي دی. په پیښور کې تیره ورځ اف سی آر عدالتي جرګهګۍ یا ټریبیونل د ډاکټر شکیل افریدی لخوا د غوښتنلیک په اړه اوریدنه کړې ده. د اف سی آر عدالتي جرګهګۍ مشري صاحبزاده انیس کولا او په دې اړه یې خپله پرېکړه د می میاشتې تر دویمې محفوظ کړه. پر دې مهال د شکیل افریدی وکیل سمیولا افریدی د 3.5 کالونو بند سزا غیر قانوني او غیر آئینی وبلله. سمیولا افریدی بیگا په دې لړ کې مشال راډیو ته ویل چې مرستیال پولیټیکل ایجنټ د دوی دومره لوی سزا ورکولو واک نه لري.
هغه دفو کې پکار دا وی چې په کوم سړي باندې لګي چې یا د فیډرل ګورنمنټ طرف نه یا د پروویشن ګورنمنټ طرف نه څه کمپلین په باقاعده تور باندې شوی وي. خو د ډاکټر صاحب په کیس کې داسې کمپلین د فیډرل یا د پروویشن ګورنمنټ طرف نه نو بل زموږ په اړه کې دا و چې ای پی ای سره دومره اختیار نشته.
پر شکیل افریدی تور و چې د امریکا له استخباراتي ادارې سی آی ای سره د اوسامه بن لادن په ایبټاباد کې موجودګۍ په اړه همکاري کړې وه. په همدې تور دی نیول شوی او لومړی ورته له وطن سره د غدارې په تور سزا واورول شو. خو بیا حکومت دریځ بدل کړ او ویل چې له لشکر اسلام وسله والې ډلې سره د تړاو په تور ورته د 3.5 کالونو سزا اورول شوې ده. میگا په کراچۍ کې 14 شوه چې پکې شپږ کسان وژل شوی دي. پیښه د کراچۍ نازیب آباد سیمې په نصرت بوټو کالونه کې وشوه. د پولیسو یو مشر عامر فاروقي بیگا ناوخته رسنیو ته وویل بم په موټر سایکل کې خودل شوی و. په دې پیښه کې 12 کسان ژوبل شوي هم دي. د کندهار د پولیسو پر مشر جنرال عبدالرازق حمله شوې ده چې دی ترې روغ وتلی دی. له سیمې د بشال راډیو خبریال وایي جنرال رازق د میوند ولسوالۍ ټرافیکي پیښې سیمې ته تللی و او بیرته دفتر ته روان و چې د سړک غاړې بم حمله ورباندې وشوه. چارواکي وایي په پیښه کې هیڅ ځاني زیان نه دی شوی. هلته نن په ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه 1.5 کسان ووژل شول. د والي وویان جاوید فیصل ویلي په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د ویل نن له سپرلیو ډک یو بس له لارې سره وجنګېد. دی زیاتوي په دې پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان ژوبل شوی دی. په افغانستان کې میشت نړیوال سوله ساتي ځواکونه آیساف وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو پر مهال 3 وسلوال وژل شوي او یو شمیر نیول شوی دی. د آیساف لخوا په خبر شوي نننی بیان کې ویل شوی پرون د هلمند په نوای بارکزی ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال 2 یاغیان وژل شوي. همداراز آیساف د سه شنبې پر ورځ د همدې ولایت په نادی علي ولسوالۍ کې د عملیاتو پر وخت د طالب مشر شیرزمان د وژنې پخلی کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ایګر مرګولوف خبرداري ورکړې ده چې د خرابېدونکو سیاسي او پوځي حالت له کبله به افغانستان له نویو ننګونو سره مخامخ شي. نوموړي دا خبره نن د قزاقستان په الماتی کې د افغانستان په اړه د استنبول بهیر په غونډه کې کړې ده. مرګولوف ویلي راتلونکي کال په افغانستان کې ولسمشریز انتخابات کیږي او زیاتره بهرني پوځیان به هم راتلونکي کال تر پایه له هیواد ووځي. نو هلته بې ثباتي کېدای شي مرکزي آسیا ته خپره شي او روسیې او د دې ملګرو ته خطر پیدا کړي. د ویل د افغانستان د ملي روغې جوړې عمل درېدلی دی. په سیمه کې د امنیت او د باامنه باثباته افغانستان لپاره د همکارۍ په اړه د استنبول بهیر پریکړه لیک په 2012 زیږیز کال کې عملي شوی. افغانستان، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، روسیې، سعودي عرب، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان او متحده عرب اماراتو دا پریکړه لیک لاسلیک کړی و. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي داسې محدوده خو زیاتېدونکو ثبوتونه شته دي چې د شامی ولسمشر بشار الاسد رژیم کیمیاوي وسلې کاروي. کیمرون نن بی بی سی ته ویل دا ثبوت ډیر خپکوونکی دی او دا د یو جنگی جنایت یا جرم په معنا دی. تیر ورځ سپینې ماڼۍ اعلان کړی و چې امریکایي استخباراتي ادارو د کم و زیات باور په اساس دې نتیجې ته ورسېدې چې د اسد رژیم کیمیاوي وسلې کارولې دي. سپینې ماڼۍ ویلي په وړو کې خرچ د سیرین په نوم یو ګیس کارول شوی دی، خو په دې اړه تفصیل نه دی ورکړل شوی چې دا کیمیاوي وسلې چیرې کارول شوی دي. نن په اوکراین کې د چرنوبیل اټومي بټۍ د پیښې ویشتمې کالیزې په ترڅ کې غونډې شوې دي. په دې لړ کې د هیواد مرکز کیف په کلیسا کې د 1988 زیږیز کال د اټومي ناورین ښکار شویو لپاره دعاګانې وشوې. په نننۍ غونډه کې د اوکراین مرستیال وزیر اعظم الکسندر ویلکول هغو لکونو خلکو ته درناوی وښود چې د دې بحران هوارولو لپاره یې د خپلې روغتیا او ژوند قرباني ورکړې وه. نور لوړپوړي مشران لکه ولسمشر ویکتر یانکوویچ او وزیر اعظم میکولا ازروف هم د اټومي ناورین ویشتمې کالیزې په یاد غونډو کې برخه اخلي. په 1988 زیږیز کال کې په نننۍ ورځ د چرنوبیل اټومي مرکز په څلورمه بټۍ کې چاودنه شوې وه. د دې له کبله پیدا شوې تابکاري په 1945 زیږیز کال کې پر جاپاني ښار هیروشیما د اټومي بم حملې له تابکاري 1500 چنده زیاته وه. او د امریکا په ټیکساس ایالت کې یو زندانی ته په 2002 زیږیز کال کې د یو کس ویشتلو په تور د مرګ سزا ورکړل شوې. د دې کس نوم ریچارډ کاب دی او د ته د زهرو ستنه ولګول شوه. دی چې کله مړ کېده نو وروستي الفاظ یې ول ژوند مرګ دی، مرګ ژوند دی. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. په خبرونه کې به د ریپورټونه واورئ. په پینډه کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د بېنظیر بھٹو د وژنې په کیس کې تر 13 اپریل د پرویز مشرف د جسماني ریمانډ حکم ورکړي. د قانوني چارو یو کارپوه په دې اړه سوال
FIA چې کوم تفتیشي ټیم دی هغه څلور ورځو نه وروسته چې کوم بیا به پیش کوي عدالت ته، نو هغه ته بیا هغه پروګرس اخیي چې آیا نور هم د دې تفتیش لپاره د دې جسماني ریمانډ پکار دی یا نه.
په پیښور کې 13 ورځ 355 لادرکه کسانو د مقدمې اورېدنه وشوه. د بې درکه کسانو د یوې کورنۍ غړي وایي
زامن یو خان 2009 نه لاپته دی، میجر ادریس بوولې دی راشه چې ټوله منګواره سواد ته گواه کمه دنیا گواه کې چې د خدای لپاره اسې بوولې دی. نو زمنګ د خاوندانو د بچو ګناه سره چې 15 کال د منګ های کورټ ته ځو سپریم کورټ ته ځو.
په پیښور کې ګڼ شمېر ماشومان د کال د سر راهیسې په شری ناروغي اخته شوي دي. د لیډی ریډینګ هسپتال یو چارواکی وایي
1 جنوري نن تاریخ پورې له دې تعداد تقریبا 6500 نه زیات ماشومان دي. 8 ماشومان حق رسیدلي دي. تعداد دومره زیات شوی دی چې لکه ګنجایش نور نشته چې نور که راځي نو چغې سره به موږ څه کوو.
دا او نور په مشال ریډیو کې د ستاسو لپاره دي. اورېدل یې مه هېروئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پینډې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بھٹو د وژنې په مقدمه کې پخوانی پوځي عامر پرویز مشرف ته 4 ورځو په جسماني ریمانډ تحقیقاتي ادارې FIA ته حواله کولو حکم ورکړي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو همکار رابعه اکرم خان راکوي.
د پینډې د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت نن سهار پخوانی صدر ریټایرډ جنرل پرویز مشرف ته بېنظیر قتل کیس کې 13 اپریل پورې جسمانی ریمانډ ورکولو حکم ورکړی دی. وفاقي تحقیقاتي ادارې یا FIA لاړخه عدالت ته جسمانی ریمانډ درخواست ورکړی شوی وو. 13 د پینډې د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت بېنظیر بھٹو قتل کیس کې وفاقي تحقیقاتي ادارې ته پرویز مشرف په باضابطه توګه گرفتار او د غنه تفتیش کولو اجازه ورکړی وو او دا هدایت یې ورته کړی وو چې د پرویز مشرف نه دی د هغه په کور یعنی سب جیل کې تفتیش وکړی شي. د FIA لاړخه پروسیکیوټر چودھری ذوالفقار د اوریدنې وروسته مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل
پرویز مشرف کو آئی لیول کا سکیورٹی تھریٹ ہے
اور د سکیورٹی مسله ده او پرویز مشرف ته په لوی کچ د سکیورٹی خطر دی. کوم اداري چې دی نو هغه وایي چې په لوی کچ د سکیورٹی معاملې ده. د ملزم پرویز مشرف حفاظتي تحویل یقیني جوړول لپاره مونږ عدالت ته دا درخواست کړی وو چې په چک شهزاد کې تفتیش لپاره زمونږ دا درخواست منظور کړي، نو عدالت زمونږ دا درخواست منظور کړو.
کله چې مشال ریډیو د پخوانی صدر جسمانی ریمانډ په حق له د قانوني چارو کارپو شخاور نو پوښتل نو هغه وویل
جسمانی ریمانډ مطلب دا دی چې هغه باډي چې کوم دی هغه د پولیس ته حواله کړو چې تاسو تفتیش وکړئ او څلور ورځو نه بیا موږ ته پیش کړئ. هغه کې به د اف ای اے چې کوم تفتیشي ټیم دی هغه څلور ورځو نه وروسته چې کوم بیا به پیش کړي عدالت ته، نو هغه ته بیا هغه پروګرس اخلي چې موږ ته آیا نور هم د دې تفتیش لپاره د دې جسمانی ریمانډ پکار دی یا نه، یا زموږ ته تفتیش کمپلیټ کړو. نو چې هغه بیا وایي چې موږ تفتیش مکمل کړو، نو هغه به بیا جوډیشل ریمانډ ته به عدالت پنځلس ورځو لپاره به ولیږي.
دیوی د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت جج حبیب الرحمن پرویز مشرف دیرشم اپریل لبیا عدالت ته وړاندې کولو حکم ورکړی دی. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع خبره کوو. تاسو واوریدل چې پرویز مشرف ته څلورو ورځو په جسمانی ریمانډ اف آی اے ته د حواله کولو حکم ورکړل شوی. په عدالتي اصطلاح کې جسمانی ریمانډ څه ته وایي؟ دغه پوښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ د قانوني چارو کارپو بیرسټر بچانا کړې ده.
نو قانون لحاظ سے وہ رہنے دا یو عام خبر دا قانون کے دا یا چی یو سڑے یو جرم ہو کی یو پولیس والا غرہ ہونی سی ساغی جرم کے اور بیا بڑا ورس اور شریری گھنٹوں کے دن ندن غب عدالت تے پیش کی کہ عدالت تے پیش کی تو عدالت تے درخواست کی کی دا سڑے منصرف حوالات کے پرے دے پتانے کے پرے دے جکہ چی منتے دے ست پیشو نہ کرو. نو عدالت عام طور باندی اجازت اور کی پولیس کی کہ آوتا سی اور رزدان سا اس ہاتھ ہے اگر نہ پسی جی بیا عدالت تراولی نو کو پولیس والا وئی چیرے جی من کے اسور نور ہم ریمانڈ راکے نو اکثر تے کندے عدالت ہوتی کہ نا نور منگا اس پولیس کسٹڈی جسمانی ریمانڈ نظر کو منگا دا سڑے اس جیل کے لیے ہو آئے تو جوڈیشل کسٹڈی ہوئی تو سو پوری کیس شروع شوی نہیں سو پوری کی کیس ختم شوی نہیں. دی صورت کی چی کندے نو عدالت نو قانونی تقاضی پورا کری قانون چی کندے نو جسمانی ریمانڈ داغا پولیس تور کو دے مطلب دے کہ آغا دا پولیس بکینی پولیس ربا کم تفصیل تلے کئی کم تفتیش چی کئی ناظر مکمل طور باندے آغی سے تعاون کئی.
برسٹر باچا سے یعنی ستاسو دے دی خبر ندا سشکاری سے دا دیر غیر معمولی ندا کمر دا جنرال مشرف لفوج سر تعلق دی دا جنرال مشرف دا پاکستان صدر پاتا سوی دی نو پا دی حوالا باندی دا تا جسمانی ریمانڈ اور کول مخ کی پا تاریخ کی دا سی سوی دی پا عدالتی تاریخ کی دارنگ یو غٹ شخصیت سی غلف
بلکل دا سی تاریخ کی نیشی میں خوزا ہما ستاسو وکیل کے اسی توی چی دا قانون پا لحاظ سر دا غیر معمولی یا غیر دا سی خبر نه ده دا قانون مطابق کیو کاروائی وشوا او دا ډیره خبر ده چې د چا خلاف دا کاروائی وشوا چې هغه د فوج سربراه پاتې شوی دی هغه ځان د ملک صدر هم مقرر کړو په زورو په رضاو که هر څه وو نو دا سی تر اوسه پورې دا سی واقعیا شوی نه ده او دا ډیزل دی چې پاکستان کې څنګه مخکې د چا خلاف دا سی کیس جوړ شوی نه دی نه د ایوب خان چې هغه فوجي عامر راغلی نه د هغه خلاف دا سی کیس جوړ شوی مدل دی اون حق خلاف دا سی کیس جوړ شو او نه دی یا خان خلاف دا سی کیس جوړ شو دا دی جنرالان امیران پاتې شوی دی مارشل لا راوستو دا غوی خلاف څه کاروي څه کیس په عدالتونو کې نو جوړ شوی.
خو برسٹر بادشاہ سے بخیر پوښتنه دا د چې دا جسمانی ریمانډ زخه یعنی څه معنا ل قانوني حواله باندې وخت سلسی یعنی پدې کې وهل ټکول پکې شامل وي کنه بس صرف
خیر دا دا خو عام طور باندې چې کوم هغه مونږ ورته هارډنډ کریمینل ورته وایو کنه اګم دې دا چا خبره کې قرآن هغه ملزمانی او جرمانی نو هغه ټول شخص په پټانی کې کینی نو هغه کینی ورته کول هر څه په پرځور بعض وخت کې دا روغ بیان هم دا غنه والی په څه طریقې باندې راغره ولې واړي دې څه دا هیڅ دې دې چې دا الګ دې دې کوټ کې نظر بندې یو کس نظر بندې پولیس به هلته ورځي او دسه بکیلي او دنه به تکوسونه کوي اور ہم بچے جوابوں اور کہیں کہ ہر سمرا سو پوری سے پولیس کی چلی نہیں شوے دغه جسمانی ریمانڈ دی تو ہوئی کہ دا د پولیس کو تحویل کے دے یعنی دا د پولیس را تعاون کول نہ انکاری کی دے نشی دا پولیس سے ال تورشی اور دوسرا دسنا سے پوچھی نہ مو پوچھی نہ کہیں دا د مکمل جوابوں اور کہیں دا دی تو چکم دے نو دا جسمانی ریمانڈ دے نور وال تا کول په هر صورت کې لیکي وي آپ کو پتانے کی اصور و ساتھی ماتا سوسیوں کے کندے سخت رقم و جرمان نے معروف صدا کی تو عام خلق و سردا دا سلسلہ یا دا طریقہ نہیں اختیار ہے.
دا مشال ریڈیو دا
د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د موندلو په لړ کې د امریکا استخباراتي ادارې سره د مرستې په تور تورن ډاکټر شکیل افریدی ته درې دیرش کالو د بند سزا خلاف د هغه لخوا د اپیل په اوریدنه کې عدالتي فیصله تر دویم مئی د محفوظه کولو فیصله شوی. دا په داسې حال کې ته چې د ډاکټر شکیل افریدی وکیل وایي د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامیه سره هغه ته د دومره سزا ورکولو اختیار نشته. تفصیل د پېښور د مشال ریډیو خبریال غلام غوث راکوي.
تیر ورځ په ایف سی آر ٹریبیونل پیښور کې د کمشنر صاحبزاده انیس په عدالت کې د ډاکټر شکیل افریدی د درې دیرش کلونو د بند سزا په ضد د ډاکټر شکیل افریدی لخوا د داخل کړې شوې اپیل او روانه سرته ورسېده او د نوموړي په اپیل فیصله تر مئی دوهمې نیټې محبوس کړې شوه. د دې اورونې پر مهال د ډاکټر شکیل افریدی وکیلانو سمیع الله افریدی د باړې د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ د عدالت لخوا ډاکټر شکیل افریدی ته د درې دیرش کلونو سزا غیر قانونی او غیر آئینی وبلله او نومول شوی وکیلانو په عدالت کې د پاکستان د قانون پر رڼا کې دلایل ورکړل چې د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ سره د دومره لوی سزا اورولو اختیار نشته او ډاکټر شکیل افریدی ته د سزا اورولو ټول عدالتي کاروایی غیر آئینی ده. په دې ډول کې د ډاکټر شکیل افریدی وکیل سمیع الله افریدی مشال ریډیو ته وویل
د سیریز د تاسو به د کوم وړاندې کېد کړې ده په هغه کې بنیادی خبره دا وي چې په هغه دفو کې په کار دا وي چې په کوم سړي باندې لګي چې یا د فیډرل ګورنمنت طرف نه یا د پروویشنل ګورنمنت طرف نه څه کمپلین په باقاعده تور باندې شوی وي. خو د ډاکټر سره په کیس کې په هغه خبره چې صدا شي کمپلین د فیډرل یا د پروویشنل ګورنمنت طرف نه نو بل زموږ په اړه کې دا و چې ای پی ای سره دومره اختیار نشته لري هغه سره چې جوډیشل میزر ته او جوډیشل مې سیسا صرف درې کالو پورې سزا اختیار شته د دینه زیات پر فیصله نه او بل به په کې دار چې د ترکمه پورې د ټرایل خبره ده. د ټرایل موږ چې غیر قانوني شوی دی په ټرایل کې د دې د فور ټرایل د سیشن سیس په عدالت کې کیږي چونکی د دې ټرایل اوس موجوده یو جوډیشل مې سیټ کړی دی دا غیر اختیارات هم کم دي ورسره د دې اختیار سمات هم حاصل نو دا یو څه بنیادي نکته چې موږ پکې راوچت کړل.
د ډاکټر شکیل افریدی وکیلان وایي چې د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامیه لخوا په ډاکټر شکیل افریدی د لشکری اسلام وسلوالی ډلې سره د تړاو تورونه هم بې بنیاده دي. د ډاکټر شکیل افریدی د وکیل سمیع الله افریدی په وینا د ډاکټر شکیل افریدی د سزا په ضد د اپیل فیصله محفوظ کړی شوه او د مئی په دویمه نیټه به دا فیصله اورول کیږي. د یادونه وړ ده چې ډاکټر شکیل افریدی د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن په درک لګولو کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای سره د مرستې په تورونو نیول شوی و او بیا امنیتي ادارو یو کال په بند کې ساتلی و او یو کال وروسته هغه ته د خیبر ایجنسی یو عدالت د وسلوالې ډلې لشکري اسلام سره د تړاو او مرستې په بنیاد د درې دیرش کلونو د بند سزا اورولې وه. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې عالمانو ویلي دي اسلام د ووټ نه نه منه کوي او ځینې خلک مذهب د خپلو ذاتی ګټو لپاره کاروي. په دې لړ کې د زیارت پر ورځ پاکستان علما کونسل په مشرۍ کې یو فتوا جاری کړې شوه چې پکې ووټ یو ملي او مذهبي فرض ګڼل شوی دی او د زنانو د ووټ په اهمیت هم زور راوړل شوی. د دغه فتوی په اړه تفصیل د خپل همکار ریاض موسی خیل په رپورټ کې اورو.
د پاکستان علما کونسل په مشرۍ کې د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې د قومي یکجهتی کانفرنس د سرخط لاندې غونډه وشوه چې پکې د دینی او مذهبي جماعتونو سره سره بعضې اقلیتونو هم ګډون لرلو. د کانفرنس دوران د ووټ په اهمیت او شری حیثیت خبرې اترې وشوې. دې دوران د سلویختو پاڼو یوه فتوا جاري کړې شوه چې پکې ویل شوي دي اسلام کله هم د ووټ مخالفت نه کوي او بعضې خلک مذهب د خپلو ذاتی مفاداتو دپاره استعمالوي. کانفرنس ته په خطاب کې د پاکستان علما کونسل چیئرمین علامه طاهر اشرف
ہمیں ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنا چاہیے.
منگل پکار دی چی دا ووٹ دا پارا دا کور اوزو او کل چی خغل کوٹ نا چوی نخکارا خبر دا چی خراب خلق با ایوان ترسی نو زکا دا یو فرض دے چی ہر تن دے ووٹ واچوی. اسلام کی دا خصو دا پارا ہم دا ووٹ نا من نشتا او دا دینا بل لوی ظلم با سوی چی مون خپل ووٹ پا جیب کی کیدو.
اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے کہ ہم اپنا ووٹ جو ہے جیب میں رکھ کر بیٹھے رہے.
خپلو خبرو اترو کی دا جمعیت علماء اسلام سمیع الحق دلی مشر مولانا سمیع الحق وی چې ووټ نور کول یا ضایع کول ملی او مذهبي جرم دی. دی وایي
سارا نظام
نظام جون چې شاهد په ملشه تباہ او برباد او درن برم ہے
ټول نظام د دروغو گواہی د لاسه تباہ او برباد او دړي ونی دی داسې حالاتو کې دا یو مذهبي فرض او د شهادت برابر دی چې د خپل پوهې او عقل مطابق ووټ صحیح تنتا ورکړي شي او کدا سي اونشوا نو د دې سره به نظام نور هم تباہ شي
فتوا کې ویل شوې دي چې د ووټ په سر پیسې غستل یا د بل څه مقصد لپاره استعمالول حرام دي فتوا کې د ټول ملک په عالمانو هم ټینګار شوې دي چې د جمعې په خطبه کې د ووټ په اهمیت رڼا واچوي ریاض موسا خیل مشال ریډیو اسلام آباد
دا خیبر پختونخوا پیښور های کورټ ته روکړل شو کسانو پاړه د پوره تفصیل وړاندې کولو لپاره د دفاع وزارت چارواکو ته د مئی تر 10 نیټه پورې بخور کړی دی دا حکم د پنځشنبه په ورځ های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د روکړل شو 355 کسانو د مقدمې اوریدلو په وخت وکړه د دغه کسانو کورنۍ اته لګوي چې د پاکستان پوځ او جاسوسي ادارو د دوی خپل خپلوان په غیر قانوني حراست کې ساتلي دي خو دوی له دې تور انکار کوي تفصیل له پیښور غلام غوسره کوي
د پیښور های کورټ په چیف جسټس دوست محمد خان او جسټس روح الامین باندې مشتمل دوتنی بینچ 13 ورځ د 355 لادرکه کسانو د کیس د اورونې پر مهال یو ځل بیا د داخله وزارت او د دفاع وزارت ته امر ورکړو چې د استخباراتي ادارو په ملاتړ دی د لادرکه کسانو پته ولګوي او په دې لړ کې دی راپورټ د مئی په 1 نیټه په عدالت کې پیش کړي په دې لړ کې په پیښور های کورټ کې یو سرکاري وکیل ډیپټي اټارنی جنرال اقبال مومن مشال ریډیو ته وویل
د 350 کیسې لګېدلو د میسنګ پرسن او په دې کې چې کوم دی نو وزارت داخله امر اوسو سره چې کوم دی نو د دغه چارواکي د وزارت دفاع چې کوم دی نو پورا کمپلیټ رپورټ نو دغه کړی هغه یو ټایم وغوښته نو د 29 د مئی د میاشتې 29 تاریخ یعنی یو کم دیر شم نیټې ورکړه دا د مئی د میاشتې چې دې پورې تاسو مکمل وګورئ چې تاسو جواب د دفاع سره
د لادرکه کسانو د دې کیس د اورونې پر مهال د خیبر ایجنسی نه د دوو لادرکه کسانو په لړ کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ متاهر زیب وویل چې دغه دوه لادرکه کسانو مړی موندل شوی دی او ګومان کیږي چې په پوځي عملیاتو کې دغه دوه تنه وژل شوی دی په دې لړ کې سرکاري وکیل ډیپټي اټارنی جنرال اقبال مومن مشال ریډیو ته وویل چې چیف جسټس دوست محمد خان په دې لړ کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی ته امر ورکړو چې د دې وژل شوی کسانو په اړه دی پلټنی وکړي شي او کچری دغه کسان بیگوناوی نو د دوی کورونو ته دی مالی معاوضه ورکړي شي
چې خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ اوسته هغه ته د وویل چې کوم دوه کسان په دغه کې مړ شوی دی په خبر ایجنسی کې نو هغه ته چې دغه کمپنسیشن ورکړي پولیټیکل ایجنټ یاد ورکو چیف جسټس چې دغه وزانه ورکا چې د دیت مطابق چې دغه وارثان چې دی نو دا د دینه کم اس کم دغه ته ملو شي وزانه
د لادرکه کسانو د دې مقدمې د اورونې پر مهال ګڼ شمېر د لادرکه کسانو د کورونو غړو د های کورټ نه بهر احتجاج هم وکړو او عدالت ته د ننوتو هڅه هم وکړه خو امنیتی ادارو دوی عدالت ته د ننوتو نه منع کړل د لادرکه کسانو زیاتره کورنۍ په امنیتی ادارو تورونه لګوي چې دوی د هغې د کورنۍ غړي بغیر د څه ګناه نیولې دي او دوی ته د مړی او د ژوندۍ هیڅ پته نه لګي
زمانم جان سبا د عزت زله سواد تاسو لري قبل کانجوي ما زماره خاون محمد خلیل نوم ده او د زینه مینا یو زینه ناصر نوم ده یو زینه می محمد سلیم نوم ده و زمانه یو خاون 2009 نه لاپته د میجر ادریس بو ولی د پیپسی ایجنسی والو د پلا په سر باندې ایجنسی و راشه چټوله منګار سواد ته گوا کما دنیا گوا کی چې د خدای لپاره اسب ولې زمنګ د خاوندانو د بچو ګناه سره چې 15 کال د منګ های کورټ ته سپریم کورټ ته زو لیکن منګ څوب دا نه راکې چې دا ولي مونږ یا ټلیفون باندې خبرې وشو یا ملاقات وشو نو هیڅ نشته لري مونږ ځان خیرات زکات ټولو هغه مونږ ځان له پدې ټیکټ کې ولاګو زمون ګنا صدا قانون ته دا خواست کو درخواست کو چې دې قانون ته کې کسه دې نو نه دي کې مونږ دې راکې مونږ به یو خبره به ختم شي خو کسه دې نه دي خدای ته وګوري دا الله غیر ورځ ته دی وګوري دا خدای خدای ته دی وګوري ا دې دې را پیدا شې مونږ ته دې مونږ بچا خاندان حواله شي
په پیښور های کورټ کې 13 ورځ د لادرکه کسانو په اړه د جمع کړې شوی راپور تر مخه لس بې درکه کسان د پلټون وروستو خوشی کړې شوې دي او سوال لس بې درکه کسان بیلابیلو حراستي مرکزونو ته منتقل کړې شوې دي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
په کراچۍ کې د متحده قومي موومنټ د دفتر مخې ته بمې چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. وسلوالو طالبانو د دغه برید ذمهواري قبوله کړې ده. په درې ورځو کې دا دویم ځل دی چې په کراچۍ کې د ایم کیو ایم ګوند انتخاباتي دفترونه په نښه کېږي. د دې بمې چاودنې وروسته د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په نورو ښارونو کې ویر دی. تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال سفر کریمی نورو.
د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه د کراچۍ په نصرت بټو کالونۍ کې د ایم کیو ایم ګوند د ټاکنیز دفتر مخې ته ترسره شوې چاودنې په ضد نن د کراچۍ په ګډون په سند صوبه کې ویر منځل کیږي. په دې موقع په کراچۍ او د سند صوبې په نورو ښارونو کې کاروبارونه او تعلیمي ادارې په مکمله توګه بندې دي. د کراچۍ ښاریان وایي په ښار کې زیاتې شوې بدامنۍ او هړتالونو د دوی ورځنی ژوند سخت اغېزمن کړی دی.
نوم خدا محسن محمد دی، دکانداری کو نو حالا پورا چی بازار هم بند دی، ٹرانسپورٹ هم بند دی، اسکولون هم بند دی. کراچی حالات چیز نو رستا ہو رضا لکا خرابی گی مزید نو زیاد اثر خوب بس پا کاروبار دی. نو تعلیم دے زکہ چی تعلیمی داری کلا بندی نو خاما خوب دیمانی اثر پرون نابلز تقریبا دری مسئلہ اورا مورد دی چیز آلتال دی صورتحال دی لکا بازار بند دی، ٹرانسپورٹ بند دی، ٹولی داری بند دی.
یاد دی وی 13 شپه د ایم کیو ایم د دفتر مخې ته د ترسره شوې چاودنې پړه نا قانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په یاد چاودنه کې د ایم کیو ایم ګوند د چارواکو په وینا د دوی شپږ پلویان وجل شوي او 12 نور جوبل شوي وو. بلې خوا ته نن د جمعې په ورځ د کراچۍ ملیر ضلع په مظفر آباد کالونۍ کې د عوامي نېشنل ګوند په کاندید بمې حمله شوې ده. پولیس وایي په دغې حمله کې د یو ماشوم په ګډون درې لارویان جوبل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند د ملیر ضلع د اطلاعاتو سیکرټري یاسر کونډي د جمعې په ورځ مشال رډیو ته ویلي چې د بمې چاودنې څخه د دوی د ګوند انتخاباتي امیدوار عبدالرحمن ژوندی وتلی دی او د هغه ګاډی په مکمله توګه ویجاړ شوی دی.
دا زمون د پی ایس ایس 29 صدر دی او د قومي اسمبلی ته ولاړ دی ان 255 نه دی. سهار د کور راوتی د ګاډي د چې څنګه کوښښ شوی دی او پنجري دکان ته ورګل دغه وخت ګاډي یو درس کړی دی. خوشکسمتی نه دی بجې بشوی دی.
یاد دی وی وسلوالو طالبانو د ټاکنیز کمپین په محل په کین اړخو ګوندونو عوامي نېشنل پارټۍ ایم کیو ایم او پیپلز پارټۍ په کاندیدانو او پلویانو د حملو ګواښونه کړي دي او پر عوامي نېشنل ګوند او ایم کیو ایم ګوند د ترسره شوو یو شمېر حملو پړې هم منلې دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
په خیبر پښتونخوا کې د صحت محکمې چارواکو په وینا روان کال کې په صوبه کې ګڼ شمېر ماشومان د شری ناروغي ښکار شوي دي چې پکې یوازې په پېښور کې په تیرو څلورو میاشتو کې 8 ماشومان مړه شوي دي او ګڼ شمېر په روغتون کې داخل دي. د صحت محکمې چارواکو په خبره په روانه هفته کې به په ټوله صوبه کې د ناروغي د مخنیوي ستنې لګول کیږي. د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان نه تفصیل اورو.
دا پیښور لیډرډینګ اسپتال کې 13 میاشتو کې د اسپتال د چارواکو په وینا 8 ماشومان په خر رسیدلی دي چې ټول د پیښور او پیښور سره ګیر چاپیر سیمو د بیکور شوي کډوالو کې پونو ماشومان دي. په دې حقله د لیډرډینګ اسپتال ترجمان سید جمیل شاه مشال لیډو ته صدارنګ ویل
1 جنوري نن تاریخ پورې د دې تعداد به تقریبا 6500 زیات کسان دي ماشومان دي. فارغ کې چې کم دي 8 ماشومان حق رسیدلی دي او اوس په دې موجوده وخت کې 20 کسان داخلي او تعداد دومره زیات شوی دی چې لکه موږ گنجائش نور نشته چې نور که راځي نو چې هغې سره به موږ څه کوو. موږ دې لپاره خپل ډاکټران مختصر دي، هغې راون د کلاس دلته موجود وي، خپل خپل شفته وي، دوه یونټ یې ورته دغه کړي دي او هغې ټوله رشپه دی کې خپل سپیشلسټ نرسان هم دي چې ماشومانو کم وارډ دی دا آیسولیټډ وي بالکل، دته عام خلک داسې کلین نشي او سپریټ مسافر یې هر قسمه دوایي دی کې اویلیبل دی.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې په دې لړ کې څه ګامونه پورته کړي دي نو د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې مشر ډاکټر روح الله جان صدا رنگوائی
حکومت پاکستان
دا چې شری یا چې حق نه نفقه هم متویل شي سناروغي ده. نو ډاکټر روح الله جان په دې باب لباند وای
د شری بارا کې دا مشهور ده چې دا حق نه کیږي او د دې هدف پوری د خلکو دا غلط کنسپټ دی چې دا حق نه کیږي چې کوم دې په جون کې بخامه خبر چا راکېږي او که په جون کې رونق نه کیږي نو بیا به په قبر کې راځي. دا یو غلط کنسپټ دی. د دې مخنیوي کې کوم دې په ډیر خطرې کې سره کیږي او هغه د میزل ټیکه لګول یو په نهمه میاشت کې یو بل چې کم دے دولت میں سے نوال تر شلم میں سے پوری لگی چچا دے ٹکی نہیں دی لگی دی کاغی جی کم دے کنا خپل خوا کی سنٹری دی اگے تے اولی گی اور ہی تو فورن دی دی کی گو لگی
یاد ون ول دا چہ خیبر پختونخوا دا سیاست وزارت چاروا کو وینا تر مخا دی با دروان میشتے دیر شم نیٹے پوری د مور او د بچی ہفتہ مانجی او د دی بنیادی مقصد پټول خیبر پختونخوا کی د شیر مخنیوی او د لڑکی حفاظتی ٹکی او ویکسین ور کول دی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
پختو وائے مشال ریڈیو وار
دا مازیگر پینزینی میں بجے کی دن کے لیے لنڈ خبرونا زمون دا ہمکار پامیر ساحل نورو
نن پر اول پیڑنے کے دطرہ اگر عزت عدالت تو پاکستان لپخوانی پوزی و لسمشر پرویز مشرف دا پینزو رزنے و پختن و پلٹن و امر پر کرد پر حق طور دے چھے دا پخوانے وزیر اعظم بے نظیر بوٹو سم امنیت ہی نون والے دے ڈبل پختن و پلٹن تا پا پاکستان کی جسمانی ریمانڈ ہوئی کی گی پا پی خبر کی تیر ورز دے ایف سی آر عدالتی جرگگی یا ٹریبیونل دا ڈاکٹر شکیل اپریدی لخوا دا غختن لک پاڑا آوری دا نکڑی دا پا دیڑا قاضی خپل پریکړه دا می میاشت تر دوئے میں محفوظ کردی دا بیگا پا کراچی کی چاودن شویده چھے پا کشپک کسان وجل چھوی پولیس وائی پا دے پیخه کی دولس کسان جو بلا ہم دی پا افغانستان کی مشت نڑیوال سول ساتی جواکون و احساف ویلی دی دا حیوات و بیلابیلو برخو کی دا عملیاتو پر محال درے وصلوال وجل چھوی و یوش میر نیول چھوی دی دا کندار دا پولیسو پر مشر جنرال عبدالرازق حملہ شویده چھے تری دا روغ و تلی دی جنرال رازق دا میوند و لسوالی ترافیکی پی خسیمت تللی و بیرت دفتر تروانو چھے دا سڑک غاڑی بم حملہ ورپانی وشو پا ترافیکی پی خکلک تر لگا دیر کسان وجل چھوی دی دا روسیه دا بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایگر مرگولوف خبرداری ورکړی دی چې د خرابیدونکو سیاسي او فوجي حالت له کبله به افغانستان له نویو ننګونو سره مخامخ شي نوموړي دا خبر نن د قزاقستان په الماتی کې د افغانستان په اړه د استنبول بهیر په غونډه کې کړی دی د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي داسې محدود خو زیاتېدونکو ثبوتونه شته دي چې د شامی ولسمشر بشار الاسد رژیم کیمیاوي وسلې کاروي او نن په یوکرین کې د چرنوبیل اټومي بټۍ د پیښې ویشتمې کالیزې په ترڅ کې غونډې شوې دي په دې لړ کې د هیواد مرکز کیف په کلیسا کې د 1980 زیږدیز کال د اټومي ناورن ښکار شویو لپاره دعاګانې شوې دي
د یولسم مې انتخابات
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په پاکستان کې د یولسم مېدا عامه انتخاباتو لپاره په هیواد کې نگران حکومت جوړ شوی دی خو بلوچستان هغه یوازینې صوبه ده چې لا پکې اوس هم وزیر اعلی خپل کابینه نه ده ټاکلې د دې صوبې وزیر اعلی نواب غوث بخش باروزی له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د دې وجہ فشار او رشوت یاد کړی دی نور تفصیل لکوټي نیاز مساخل راکوي
مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د بلوچستان له نگران وزیر اعلی نواب غوث بخش باروزی پوښتنه وسوه چې د ملک په نورو ټولو صوبو کې نگران کابینه جوړې شوې لیکن بلوچستان کې سله دا کار لا هم ځنډیدلې نواب باروزی د پوښتنې په ځواب کې وویل
د کابینه لپاره ډېر پرشر زده سوسایټي خو ته پوه شوې نو د پارټیانو سیاسي پارټیان چې دلته زما نوم را لې نو دوی وایي چې موږ به په هغه باندې ښه اعتماد کړی دی نو زموږ کسان به اخلي نو مطلب دا خو زما لپاره ډېر لوی هغه مصیبت جوړې دی که خو ځکه ما دا نه کوم چې به مدار په مارن کې خپل د پارټیانو فلسفه سره خو جلا ده لیکن آی واز نوټ پارټ آف دټ ډیل ما په ډیل کې څه نه نو یو خدای پرشر بول دا پرشر دا چې خلک خو ډیر هلته سو هر څوک شیدې به زموږ به په قسمه د صوبه کې شیدې هر څوک خپل ځان وایي چې زه دغه شی یم ما به اخی که
د بلوچستان نگران وزیر اعلی زیاتوی د کابینه جوړولو او وزیرانو ټاکلو پر مهال یوې بلې لوی وجه هم له پریشانی سره مخامخ کړي
دوم پرشر دا و چې ما ته یو کوټر سره د پیسو هغه سره افر سره که په کروڑو کې پوسوي چې خلک دا معلوم نه دي چې پیسو یې نیت نه سب کردار کې ورکو کوو نو ما ورته وویل چې دا مطلب زما په ځوان کې د پیسو هیڅ څه نه نیت نه خو ځکه ما دا کار وکړ چې کوم زما کابینه تر اوسه نه دی جوړ لکه نو پرشر چې ما دا لیپ کې بیا به وګورم که
دا چې بلوچستان کې روانه خرابه امنیتي وضع او د بلوس بلتون غشتونکو لړخه د انتخاباتو پر وړاندې یو شمیر غاښونه به پر راتلونکو ټول ټاکنو سره اثرات واچوي کسانګه د بلوچستان نگران وزیر اعلی نواب باروزی د پښتني په جواب کې وویل
څو کښنی هغه صاحب خو ستاسو دا نه چې زه وایم اسرات نه ستاسو خو ستاسو چې ورته دا پاکستان دا غل کونټراست پاتې خلک چي دي دې تم دم کې ورکم چې د خدای په داخل یو مسله ستاسو ده یا کله زه نه وینم چې مطلب دوی به کامیاب شي او دا الیکشن کار نه دا کار وکړي
د بلوچستان نگران وزیر اعلی زیاتوی د نگران کابینه نه جوړیدو ستونزه پر خپل ځای خو اوس یې مخته تر ټولو مهم او ضروری کار پر امنه او صفا انتخابات تر سره رسول دي. نیاز مسخیل، مشال ریډیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبر ایجنسی د 15 انتخاباتي حلقې د امیدوارانو او د اف سی سوا کمانډنټ ترمنس په لنډی کوتل کې د مئی 11 نیټې د انتخاباتو د امنیت لپاره یو غونډه شوې ده. په دې غونډه کې دا فیصله شوې ده چې د یادی حلقې امیدواران به د خپل کمپین پر مهال د وسلو نمایش نه کوي، په بازارونو کې به په لویو جلسو بندیز وي او هر پولینګ سټیشن ته به سیکیورټی ورکول شي. په دې حقله د مشال ریډیو دغه رپورټ اورو.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا تیر ماښام د خیبر سیمې د 15 انتخاباتي حلقې امیدوارانو او د خیبر رایفل ځواک کمانډنټ ترمنځ یو غونډه وشوه چې پکې د 15 حلقې ریټرننګ افیسر جنگیر اعظم وزیر هم ګډون درلود. په دې غونډه کې په یاد حلقه کې د مئی 11 نیټې د انتخاباتو د امنیت په پلان باندې خبرې اترې وشوې. د خیبر رایفل ځواک او پولیټیکل چارواکو امیدوارانو ته وویل چې په دې سیمه کې به د کمپاین په مهال د وسلو نمایش نه کوي او د الیکشن کمیشن د اصولو خلاف ورزی به هم نه کوي. په بازارونو کې به په لویو جلسو بندیز وي او امیدواران به په حجرو او چاردیواری کې دننه انتخاباتي غونډې کوي. د دغې غونډې په حکله د خیبر سیمې د 15 حلقې یو آزاد امیدوار باتور شینواری مشال ریډیو ته وویل
بس کمانډنټ صاحب وي پی جمرود ریټرنینګ افسر چې کوم دی هغه ټول د زیات حضور په اصلي نمایش باندې راو چې اصلي نمایش په باندې په تاسو پابندي راوړې دغه دې سره اصل امن او امان خرابېږي او بل داسې چې هغه او سیکیورټي پولیس سټېشن او پولیس ورځ باندې سیکیورټي مسله وایي موږ امن او امان ساتلو لپاره انتظامیه سره بالکل پوره تعاون کوو خپل کسانو ته وایي پر امن اوسې.
د خیبر پولیټیکل چارواکو وویل چې په دې غونډه کې دغه پریکړه هم وشوه چې د 15 حلقې په جمرود او لنډی کوتل کې به د را روان الیکشن د امنیت لپاره دوه کنټرول روم هم جوړولی شي او دغه امیدواران به ورسره د هرې خبرې دپاره تماس نیسي او دوی سره به مرسته کولی شي. دوی وویل چې په هر پولینګ سټېشن به لږ تر لږه 10 خاصدار او امنیتي سرتیری ډیوټي ورکوي او د الیکشن په ورځ به د خیبر درې په لویه لاره د اف سی ځواک سرتیری گشتونه هم کوي. د یادی حلقې د پیپلز ګوند امیدوار حضرت ولی پریدی وایي چې دوی تر دې دمه د حکومت امنیتي ګامونو نه مطمئن دي خو باید لا نوره پاملرنه ورته وکړی شي.
انتظامیه کوم اقدامات کړي دي هغې نه مونږ مطمئن یو خو په هغې کې مزید لږ د زیاتوالي ضرورت دی چې مزید هم په دې کې اضافه وکړی شي او بیا خصوصا د پولینګ په ورځ باندې او دا صرف یو د انتظامیه ذمواري نه ده د ورسره ورسره مونږ د کینډیډیټس او د ولس هم دا ذمواري ده چې د خپلو فرایضو نه غفلت کې نه شو او ځینې داسې هغه چې مونږ په نظر راځي نو په کار ده چې مونږ د هغې نشاندهي وکړو.
یا د دوی چې د خیبر سیمې په 15 حلقه یعنی جمرود او لنډی کوتل کې 13 امیدواران د قومي اسمبلۍ د یو سیټ دپاره په میدان کې پاتې دي چې د آزادو امیدوارانو تر څنګ پکې دا ځل د سیاسي ګوندونو په ټکټ ولاړ امیدواران هم شامل دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې عام انتخابات را نږدې شوي دي او د انتخابي امیدوارانو له لورې مهم زور اخیستی دی. دا ځل د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل په قبایلي سیمو کې پر سیاسي بنیادو انتخابات ترسره کیږي. د انتخابي کمیشن په خبره د فاټا د قومي اسمبلۍ د 1200 چوکو لپاره 309 امیدواران په میدان کې دي خو په دې کې یوازې 4 د سیاسي ګوندونو په ټکټونو مقابله کوي. تفصیل له پیښوره د خالد خان په رپورټ کې.
قبایلی سیمو ته د پولیټیکل پارټي اډر غزیدو نه پس د 11 انتخاباتو کې د فاټا په هر قبایلی ایجنسی کې آزاد امیدوارانو سره سره 4 کاندیدان د سیاسي ګوندونو په ټیکټ هم برخه اخلي. د خیبر پښتونخوا د انتخابي کمیشن یو چارواکي په وینا د قبایلی سیمو 12 قومي اسمبلی چوکو لپاره ټول 300 امیدواران مخې ته راغلي دي چې 4 پکې د سیاسي ګوندونو انتخابي نښو سره ټاکنې کوي. د جمعیت اسلام فضل الرحمان ڈلہ دا پاکستان تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیگ نواز دا فاٹا ہر کامی سیٹ تخ پل امیدواران ادرولی دی جماعت اسلامی او پیپلز پارٹی نہ نہ او عوامی نیشنل پارٹی شپک امیدواران دا قبالی سیمونا پا دا ٹاکنو کی برخ اخلی دا جماعت اسلامی نائب امیر او دا پختونخوا پخوانی سینئر وزیر سراج الحق وائے چی دا دوی گن دا مخکنا پا قبالی سیمو کی تنظیمونا موجود او اور راتلون کے ٹاکنو کے بعد دا دوی ٹاکل شوی امیدواران گٹی مومی
جماعت اسلامی یو ډیر ریلیف کار پاو بس کې ډیر کړو چې دا فاټا خلک مهاجر شو په خور تراله مونډه تراله بیرو چار صدې تراله او دیم چې دا فاټا د عوامو کم نظفات یا دا غی کم موقف مسلسل څنګه دا غی ترجمانی کړی دا
خو بیا د قومي وطن پارټي مرکزی چیرمن افتاب احمد خان شیرپا وای چې مذهبي ګوندونو مشران خو په فاټا کې سیاسي غونډې کول شي خو د بدقسمتۍ نه هیڅ یو سیاسي لیډر قبالی سیمو کې دننه اوسه پورې یو هم لوی غونډه نه ده کړې
آغا شانتی او یو خدا مومن پلیا سرم او دما پخ یو مشرم دا پاٹو التتلن لے نو پدغه لیا سرا سچویشن با ماغا مخ کی چسنگ واغا شانتی بھائی کم پاٹو والا کینڈیڈیٹ سیدی شاید مات نخ کاری شی آغا شانتی واضح اکثریت اگوی با آغا کراشی کی دیشی آئندہ الیکشن پورے وہ حالات خونو بیا با مضبوط تنظیمونا و آغا جوڑ شی
پا قبالی سیمو که در طول نزیاد سیاسی امیدواران دا اورگزو ایجنسی اینه یو کم سلویختم او دا باجور ایجنسی اینه سرور سلویختم باندی ولار دی چرتا چی دا پاکستان هر روی سیاسی گن انتخابی نخا او بیرخ به نظر رازی دا ممن ایجنسی سرا تعلق لرون که خبریال حضرت خان ممن وای چی باجور خیبر او کرم ایجنسی که دا مخکنا سیاسی گندون موجود او دا غلطا با دا سیاسی گندون و دا امیدواران ترمینزا سخت مقابلہ کی دن کے دا
تو خوشحالی خبر ادا دا چپ وسم پا قبائلی سیمو کے دسی ایسی مشتر چلتا سیاسی گندونا مضبوط دی زتا سو میں باجوڑی جن سے کہ قبائلی سیمو یدا دس ایسی مدا چلتا سیاسی گندونا مضبوط دی نو کہ الت انتخاب کی گنو زیاترا یو حلقہ دسی دا چ اگے کہ بس سیاسی خالصتن سیاسی اگا چوالی اس دا پاگی کہ بس سیاسی گند کس مخ تراشی خدا خبر دے چ دا چ وقت ری دو سر با مطلب چ سیاسی جماعتونا پا قبائلی سیمو کی مضبوط کی گی
دا دا ونی دا چ عوامی نیشنل پارٹی او پاکستان پیپل پارٹی تا دا وسلوالو لآرخا دا دوی پا امیدوارانو او سیاسی غندو دا بریدونو دا دڑکو رستو یاد گندونا پا خیبر پختونخوا او قبالی سیمو کی خپل سیاسی حالی زلی او الیکشن کمپاین محدود کرده. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا فاٹا دا انتخاباتی امیدوارانو سرا خبر اتره. مشال ریڈیو د فاٹا د انتخاباتي حلقو د امیدوارانو سره مخامخ خبرې کوي. د هرې حلقې د امیدوارانو نظریات او ترجیحات د امیدوارانو ترمنځ په مناظره کې. هر ورځ د سلورو پنځو بجو په منځ کې له مشال ریډیو نه
اورگزو ایجنسی کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره انتخاب شوی یو شمیر پولینګ سټېشنې حساسې ګرځول شوې دي. په دې کې زیاتره پولینګ سټېشنې د بره اورگزو ایجنسی په حدودو کې راځي. چارواکي وایي چې د پولینګ سټېشنونو حفاظت په هر حال کې کوي. نور حال په دې رپورت کې.
پاور اگزو ایجنسی کے دراتلون کے ٹول ٹاکنو لپارا انتخاب شوی یوشمیر پولنگ سٹیشن حساس گرزول شوی دی. پدے کی زیادہ پولنگ سٹیشن دبارہ اور اگزو ایجنسی پہ حدود کی راضی. پسیما کے الیکشن کمشنر محمد اعظم خان مشال ریڈیو تا اویل چی پکوزی اور اگزو ایجنسی کے دا پولنگ سٹیشن و شمیر زیاد تے خو پسیما کی یواز دو پولنگ سٹیشن دا طرح گارے خکار کے دلشی
لور کے یو دو بوی دا غرسی موسٹ سنسیٹیو بنا او لیک تعداد چې سنسیټیو دی باقي میجر دي چې دا نارمل دي او په دغه کې چې دی په اپر کې دا چې تقریبا تاره دي کله چې موس دغه دي سنسیټیو دي او باقي سنسیټیو نارمل دي.
کسو هم د اورگزو ایجنسی په زیاتره علاقو کې د امنیت وضع خو خودلی کېږي خو په بره اورگزو ایجنسی کې دا وخت هم د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی. د سیمې څخه د نامنۍ په وجه زیاتره خلکو خپل کورونه پرېښودلي دي. دغه بې کوره شوي خلک د مل په بندوبستي سیمو کې د کډوالۍ ژوند تېروي خو تر اوسه دوی ته د ووټ اچولو اسانتیاوې نه دي میلاو شوي. محمد اعظم خان وایي چې بې کوره شو خلکو ته د ووټ اچولو اسانتیاوې ورکول وروسته به د پولنګ سټېشنو حفاظت لپاره سیکورټي پلانونه جوړولی شي. چارواکي زیاتوي چې پولنګ سټېشنو حفاظت به په هر حال کې کیږي او د دې لپاره د دوی ملاقاتونه د اورگزو ایجنسی انتظامی او امنیتي چارواکو سره روان دي.
میټینګ شوی ټول خبره چې دا هغه دې ته پاتې ده چې کله دا زموږ دغه فیصله وشي، نو هغې نه پس به بیا موږ وو چې یاره په یو پولنګ سټېشن باندې دلته موسٹ سنسیټیو باندې څومره نفری پکار ده، بیا به هغې په مطابق بیا لګوو کنه. او بلکې دا زموږ د ایجنسۍ مسله نه ده، دا ټول ایجنسۍ چې چېرته دا اپریشنس کېږي یا دغه کېږي.
د الیکشن کمیشن دفتر د شمیرې تر مخه چې په هلکه این ای یو کم څلوېښت کې د پولنګ سټېشنو شمېر یو سل دوه دی. په دغه علاقو کې د ووټونو شمېره یو لک او پنځه سرونه زیاته ده. په سیمه کې د قومي اسمبلی یو سیټ لپاره د مقابلې یو شمېر آزاد امیدوارانو سره پاکستان پیپل پارټي، تحریک انصاف، جمعیت علما اسلام، فی مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاپ، متحده قبائل او جماعت اسلامي د ګوندونو امیدواران مخې ته راغلي دي. په انتخابي حلقه کې ټول څلوېښت امیدواران اهل ګرځول شوي دي. الیکشن کمشنر محمد اعظم خان وایي چې دوی غواړي چې په ټول ټاکنو کې زیات خلک پولنګ سټېشنو ته راشي او د مئی میاشت په یولسمه نیټه خپل قیمتي رائے ورکړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د الیکشن مهم دوران د تشدد پیښو حالات او واقعیاتو په اړه یو اداره د تیرو دوه میاشتو راهیسې خپل تحقیق کوي او د الیکشن مهم دوران کې د تشدد پیښو په اړه معلومات جمع کوي. په دې اړه ورو زموږ د همکارې رابعه اکرم خان دا رپورټ.
فاټا ریسرچ سینټر په مرسته کارکوونکي یو سماجي ادارې زلان کمیونیکیشن د الیکشن مهم دوران تقریبا د دوه میاشتو راسې د تشدد پیښو او حالاتو په اړه په قبایلي سمو او خیبر پښتونخوا کې د تحقیق یو پروژه شروع کړې ده. د دې ادارې مشر ډاکټر اشرف علي مشال ریډیو ته وویل چې خصوصا روان انتخابي عمل لپاره دا پروژه شروع کړې شوې ده. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سمو کې د الیکشن مهم دوران د شویو پیښو په اړه نوموړی زیاتوي.
پارٹی یو بیا دغه نه پس هغه ویلو چې پاکستان پیپلز ګوند او متحده قومي موومنت چې دی هغه به د دې بنیادی هدف وي. نو هغه حواله باندې کوم ګورو نو اوس پورې ټولو نه زیات زیان چې دی هغه عوامي نېشنل ګوند تر رسیدلې دی او د په خصوصي توګه په دې ریجن کې اوس پورې دیرش داسې پیښې رامنځته شوې دي چې هغه ته مونږ ویلی شو چې دغه د انتخابي تشدد یا الیکټورل وایلنس چې هغه کې تقریبا دیرش پیښې تر اوسه پورې رامنځته شوې دي.
زلان کمیونیکیشن سره د تحقیق د ډلې یو کارکوونکی پیر فهد وایي چې هغوی دا معلومات په مختلفو طریقو جمع کوي.
زموږ خپل یو مانیټر دی، هغه ټول نیوز پیپر مانیټر کوي، هغه کې چې کوم څومره پولیټیکل وایلنس یا هغه کټینګز موږ سره په هارډ فارم کې موجود دي، دا هغه سافټ فارم کې موږ خپل هډ آفس ته رپورټ کوو او بیا چې کوم علاقه کې کوم وایلنس شوی زموږ چې کوم فیلډ رپورټر دي نو موږ هلته کې هغه لیږو او دا هغه پیښې موږ کمپلیټ کنفرمیشن الو بعض اوقات په اخبار کې یا په ټی وی کې خبر راشي نو هلته کې موږ ته یو نوې هغه ملو شي ستوري ملو شي.
د سیمه ییزو چارو کارپوه خادم حسین وای چې اوس خبره دې پر راغلې ده چې خلک او امیدواران د ترهګرې پیښو په ذریعه ویروي او یو خاص قسم سیاسي ګوند یا ګوندونه د انتخاباتو نه پاتې کړی شي. د زیاتوي
زما خیال دا نه دی چې دغه ترهګرې چې کوم وسله ده یا ترهګرې کوم آله ده دا خلک د انتخاباتو نه تر اوسه پورې داسې ښکاري چې نه دا چې خلک یریږي نه بلکې خلکو کې غم غوسه ښکاري د دغه ټولو پیښو په ضد. زما خیال دا نه دی چې د انتخاباتو د ځنډولو باعث به جوړ شي یا د خاص قسمه سیاسي ګوندونو د انتخاباتو نه بهر ساتلو باعث به جوړ شي. ترهګري به وي، حملې به کیږي، خو زما خیال دا نه دی چې خلک به پولینګ بوت ته رانشي د یارې د لاسه. زما خیال دا دی چې په ډېر تعداد کې برشي.
د زلان کمیونیکیشن تر مخه چې د انتخاباتو دوران د تشدد وړومبۍ پیښه په عدنان وزیر د حملې په شکل کې مخې ته راغلې وه. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د یولسم مئی انتخابات
د انتخاباتو په حق لاس تاسو پوښتنې،
د کاندیدانو ځوابونه،
تبصره او مرکه
هر ورځ لمشال ریډیو نه.
تاسو مشال ریډیو اوري. د ای اف پی خبري ایجنسی او تازه رپورت وایي چې د وسلوالو د دھڑکو او ځینو سماجی رویو لوجې اندېښنه ده چې په پاکستان کې په لکونو خزه بخپل ووټ استعمال نکړي. زمونږ همکار منور شاه درته نور تفصیل وړاندې کوي.
د فرانس د خبري ایجنسی ای اف پی په یو رپورت کې راغلی په پاکستان کې راتلونکي عام انتخابات یو تاریخي حیثیت لري، ځکه چې د دې انتخاباتو د لارې به په اول وار د تیر جمهوري حکومت په مرزي جوړ شوی نگران حکومت راتلونکي منتخب جمهوري حکومت ته واک وسپاري. خو د رپورت په وینا د لړکې ځنې سماجی رویه او د وسلوالو دړکې زیاتره خلک او په خاص توګه خزې د رای ورکولو نه منې کوي. دا رپورٹ وای په تیر انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان ډیر لکش میر خزو بوټونه اچولی وو. ای ایف پی ته د مردان یوې خزینه استادې بادام بیگم ویلي هغه چې د 2008 کال په انتخاباتو کې کوم پولینګ سټیشن کې ډیوټي کوله هلته په ټوله ورځ کې یو خزه هم ووټ اچولو لپاره نه ورغلي او دا راز یې ماخام خالی بکسې د الیکشن کمیشن چارواکو ته واپس کړې. رپورٹ زیاتوی د 2008 کال انتخاباتو کې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د خزو د وټونو اچولو شرا تر ټولو کم و. دا رپورٹ د خزو د حقونو لپاره کارکونکو فرزانه باری د خلیلی کې د انتخاباتو کې د وړاندې نه په لکونو خزې برخه نشي اخیسته ځکه چې د هغوی شناختی کارډونه نشته. هلته د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د شریف خان په نامه یو تن ای ایف پی ته ویلي طالبان د خزو د ووټ مخالفت کوي ځکه دوی د خزو د ووټ په حق لا هیڅ نشي ویلي. شریف خان د شمسي بجلی د سامان کاروبار کوي. دا رپورٹ وړاندې د الیکشن کمیشن د ویان خورشید د عالم د خلیلی کې دوی د لړکې د اصلاحاتو کولو هڅه وکړه چې پکې دا ویل شوی وو چې یو امیدوار بریالی شي او د هغه پوټونو کې د خزو ووټونه د 10% نه ښکته وي نو هغه به ناکام ګرځول کیږي خو پارلیمان دا خبره مسترد کړه. د دې نه علاوه کوم تن که خپل ووټ خرڅ کړو هغه ته به 3 کاله قید او 15,000 روپۍ د جرمانې سزا ورکول کیږي. ای ایف پی ته د درګې یوې میرمن خالده بیبی ویلي که څه هم د هغې ووټ د 2002 او 2008 کال د انتخاباتو نه هم وړاندې جوړ شوی وو خو دواړه ځلې دلته ځایي خلکو دا فیصله کړې وه چې ښځې به ووټ نه اچوي. اوس الیکشن کمیشن خبرداری ورکړی چې څوک به هم ښځې د ووټ اچولو نه منې کوي نو امید یې پیدا شوی دی.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
تاسو مشال ریډیو اوره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکي وای په دې هیواد کې د سولې په برخه کې د همکاري لپاره چمتو دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي یان کوبیش مشال ریډیو ته وویل چې د سولې ټینګښت تر ډیر حده په دې پورې اړه لري چې د جګړې ښکېلې غاړې امن ته څومره چمتو دي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې په نورو مسایلو هم خبرې کړې چې جزئیات یې نسیم شفق په یو رپورټ کې وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړی استازی وایي کچېرې په جګړې کې ښکېلې خواوې وغواړي دا سازمان تیار دی چې د خبرو اترو زمینه ورته برابره کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي یان کوبیش د پنځشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکې کې وویل چې په دې هیواد کې د سولې د پروسې بریا دې پورې اړه لري چې ښکېلې غاړې خبرو ته تیاری څرګند کړي.
One of the essential prerequisites for the United Nations
دای وی د دې لپاره چې ملګری ملتونه په فعال توګه د سولې په بهیر کې ورګډ شي په کار د شهکې له خوا به لیوالتیا وخی کچېر د لیوالتیا نوی موجوده نو مونږ ته پلی نشو او یقینا دا بغټه هم ونه لري. په اوس وخت کې مونږ ګورو چې شهکې له خوا د سولې د بهیر د پرمخبول لپاره نور ادرسونه انتخاب کړي د بیلګې په توګه د دوه بهیر مونږ د دې بهیر ملاتړ کوو او په ورته وخت کې مونږ تیار یو چې مثبت خبرګون وخیو. تر دې وړاندې ویل شوی وو چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د سولې په اړه مهم رول نه دی لوبولی خو ښاغلی یان کوبیش څرګنده کړه چې په تیرو څو میاشتو کې دوی داسې غونډې جوړې کړې چې په یو ډول د بیلابیلو ګوندونو استازیو پکې برخه اخیستې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي همدار استنګار وکړ چې په دې هیواد کې د سولې فرهنګ رامنځته نشي نو په دې برخه کې بارواني حل ځلې نتیجه ورنکړي. افغان حکومت ټینګار کوي چې د سولې په برخه کې هر ډول خبري اترې باید د سولې د عالی شورا لخوا پر مخ یوړل شي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو اترو ته تیاری نه دی څرګند کړی. یان کوبیش د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه وویل چې باید د دې هیواد خلک په پراخ ډول په انتخاباتو کې برخه واخلي او له خپلې خوښې سره سم مناسب کاندیدانو ته رای ورکړي. دای وی مونږ خپل نهایی هڅې کوو چې په افغانستان کې د سیاسي مسؤلیتونو انتقال په سم ډول تر سره شي تر ټولو غوره لاره د خلکو غږ او د دوی لخوا د راتلونکي جمهور رئیس انتخابول دي. مونږ غواړو د هغو کسانو مخه ونیسو چې د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې خنډ او مزاحمت رامنځته کوي له دې سره یو پیاوړی او د خلکو غوښتنو ته ځواب ورکوونکی حکومت رامنځته کیدی شي. ټاکل شوی دا د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د راتلونکي کال په حمل میاشت کې ترسره شي. که څه هم افغان حکومت په تیره امنیتي ارګانونه وایي چې له امنیتي پلوه د انتخاباتو ته ښه تیاری نیول شوی، خو خلک اندېښنه لري چې ښایي په راتلونکو انتخاباتو کې هم د تیرو انتخاباتو امنیتي ستونزې او درغلۍ تکرار شي.
د افغانستان په هکله د استنبول د پروسې په نوم د وزیرانو غونډه نن د کازاکستان په تجارتي مرکز الماتی کې پرانستل شوه. د دې کانفرنس برخوال به په شپږو برخو کې په همکارو خبر وکړي. تفصیل زمونږ د همکار رسمت الله ساروان نورو.
د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف چې هیواد یې د دې کانفرنس کوربه دی، ټینګار وکړ د منځنۍ آسیا په اقتصادي همکاریو کې به د افغانستان د ورګډولو لپاره لا فعال رول ادا کړي. ښاغلی نظربایف نن د افغانستان په اړه د استانبول د پروسې د وزیرانو د دریم کانفرنس د پرانیستلو په مهال وویل، د نړیوال ملاتړ د پروګرام اساسي عنصر د افغانستان اقتصادي احیا ده. ضروری ده چې په سیمه کې د اقتصادي همکارۍ د پراختیا او له دې بهیر سره د افغانستان د یو ځای کولو لپاره لا زیاتې هلې ځلې وشي. د همداراز ویل چې هیواد یې د سیمې د یو ځای کولو ملاتړ کوي. زموږ هیواد د سیمې د ترانسپورتي زیربنا په رامنځته کولو کې په فعال ډول پانګونه کوي. د قزاق ولسمشر په وینا په افغانستان کې د نن او دغه هیواد په شاوخوا کې د اورګاډي د پټلۍ غځول او ورته پراختیا ورکول د سیمې د هیوادونو د نښلولو لپاره حیاتي اهمیت لري او د په باور دا د سیمه ییز همکارۍ لومړنی اساس دی. د افغانستان په اړه د استانبول د پروسې د وزیرانو د درېمې غونډې کوربه ولسمشر نور سلطان نظربایف دا هم وویل، قزاقستان به تر وسه وسه هڅه وکړي چې د ټولنیزو او روزنیزو پروګرامونو د سونګ او خوراکي موادو بشري مرستو او د افغانستان د طبیعي زیرمو د استخراجولو لپاره د متخصصانو د ورکولو له لارې په افغانستان کې د عادي ژوند له بیرته پیلولو سره مرسته وکړي. په غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایګور مورګولوف وویل، افغانستان به په لنډ وخت کې له نویو ستونزو سره مخامخ شي. د افغانستان د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو وتلو او د 2014 کال په اپریل کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کبله د افغانستان سیاسي حالاتو ته په اشاره وویل، دا موږ ته بیخي ښکاره ده چې په لنډ وخت کې به نوې ستونزې او چیلنجونه رابرسېره شي. خو په کانفرنس کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیام برنز وویل چې د ولسمشرۍ انتخابات باید په افغانستان کې له سوله ییز ژوند سره مرسته وکړي. د تاکید وکاوه چې تلپاتې ثبات ته د قدرت بریالی انتقال ضروری دی. برنز هیله څرګنده کړه چې د ولسمشرۍ انتخابات به په افغانستان کې د یووالي او پخلاینې ټینګونکی او په سیمه کې د سولې راوستونکی عنصر وي. د دا هم وویل چې که طالبان دا فرصت له لاسه ورکړي، دوی به د مشروعیت د ترلاسه کولو په سیاسي پروسه کې د برخې اخیستلو امکان له لاسه ورکړي.
د مشال رادیو د خالد ورځی اونیس پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
پښتانه او نړیوال
په پاو کم دو بجې،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجې،
روغتیا او درملنه
په دو نیمه بجې،
سروي
په درې نیمه بجې،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجې. تاسو مشال ریډیو ته واګه د دې خبرونه په اخیری شیبو کې به یو ریبي لاند خبرونه زموږ د همکار پامی ساحل نور.
نن پر اول پنده کې د ترهګرۍ ضد عدالت پاکستان له پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د 15 ورځې او پښتون او پلټونو امر ورکړ. پر هغه تور دی چې د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو سم امنیت نه نیولای. دې ډول پښتون او پلټونو ته په پاکستان کې جسمانی ریمانډ ویل کیږي. په پیښور کې 13 ورځې د اف سی آر عدالتي جرګه یا ټریبیونل د ډاکټر شکیل افریدی لخوا د غوښتنلیک یا اپیل په اړه اورېدنه کړې ده. په دې اړه قاضي خپله پریکړه د مې میاشتې تر دویمې محفوظه کړې ده. بیګا په کراچۍ کې چاودنه شوې ده چې پکې شپږ کسان وژل شوي. پولیس وایي په دې پیښه کې 12 کسان ژوبل دي. په افغانستان کې مشن نړیوال سوله ساتي ځواکونه ایساف وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو پر مهال درې وسلوال وژل شوي او یو شمېر نیول شوي دي. د کندهار د پولیسو پر مشر جنرال عبدالرازق حمله شوې ده چې دای ترې روغ وتلی دی. جنرال رازق د میوند ولسوالۍ ترافیکي پیښې سیمې ته تللی او بیرته دفتر ته روان شو. د سړک غاړې بمي حمله ورباندې وشوه. په ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایګر مارکولوف خبرداری ورکړی دی چې د خرابیدونکو سیاسي او پوځي حالت له کبله کاله به افغانستان له نوی ننګونو سره مخامخ شي. نو موري دا خبر نن د قزاقستان په الماتی کې د افغانستان په اړه د استنبول بهیر په غونډه کې کړی ده. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي داسې محدود خو زیاتېدونکي ثبوتونه شته دي چې د شامی ولسمشر بشار الاسد رژیم کیمیاوي وسلې کاروي، او نن په اوکراین کې د چرنوبیل اټومي بټۍ د پیښې ویشتمې کالیزې په ترڅ کې غونډې شوې دي. په دې لړ کې د هیواد مرکز کیف په کلیسا کې د 1988 زیږیز کال د اټومي ناورین ښکار شوې لپاره دعاګانې وشوې.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. امید کوم چې دا خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. سبا له به د نوې خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه د خپل ټولو همکارانو مننه کوم چې په مټې د خبرونه تیار شوي وي. زه ملیحه میرزاده، پامیر ساحل او تکنیکی همکار فضل افریدی درنه په ګډه اجازه واړو. د بل خبرونه پورې مپلوې الله سپارو. تاسو د شپږو بجو نه پدې سپو د ریډیو پرونی اوریدل مهیرانه.